السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په کابل کې 2 بجې سوی اوس هم وخت را رسیدلی چې اجمل تورمان اونیس پروگرام ځوان فکر وړاندې کړي خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وایم د لومړی د خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د لاجورد لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون شو او د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې ګڼ شمېر کسان وژل. بشپړه خبرونه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوی اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه او هلته یې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني اعلان کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې داسې یو مرکچی ټیم ته اړتیا سته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازې هم پکښې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای سي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه کې که بهر یووالی اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه سي نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې یې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تېره شپه د قیصار ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمت یار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې 13 وسلوال وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې یې ګڼ شمېر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قیصار ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي په ارکلیک سیمه کې د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول شوي مرستندوی ځواکونه پر لاره وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شول او په نتیجه کې نه سرتیری وژل سوي او اته نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخواني طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو. د لاجوردو لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون سو. په دې کاروان کې نه لارې مالونه چې غوړي او درمل پکښې وو پرون له ترکیې څخه هرات او فاریاب ولایتونو ته راورسېدل. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي په دې مناسبت غونډې ته وویل
محمولای ما پس رسید ما شما از رای زمین
دی وایز موږ کاروان بیرته راورسید. موږ اوس تمځ کې لارې له اروپا او نورو هیوادونو سره وصل سوي یو. دا کار به موږ له سوداګرو او هیواد سره مرسته وکړي چې له انحصار راووځي. د دې لارې لومړنی کاروان له همدې لارې د لیندې پر 22مه حرکت وکړ او د مرغومي په 8مه ترکیه ته ورسید. د لاجوردو لارې تړون د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان وژل. دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي. په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لېږلی دی. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشیا پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هندوستان د دوه حملو پړه پر پاکستان اچولې ده او خبرداری ورکړی چې د دې حملو غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړي. پاکستان د حملې غندلې دي او په همدې حال کې یې هندوستان ته خبرداری ورکړی چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤول ونه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ته په خپل لیک کې لیکلي چې د ځایي سیاسي لاملونو په خاطر هندوستان د پاکستان پر ضد دښمنانه دریځ ونیوه او وضعیت یې ترنګلی کړ. تر دې مخکې نوې ډلې غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او په هندوستاني کشمیر کې حمله کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل سلوواک سیال پیتر پلګرینی سره خبرې وکړې. دا د هغو دوو اړخیزو خبرو دوهمه لړۍ ده چې مخکې له پولینډ سره د مخالفت په خاطر د مرکزي اروپایي مشرانو لوړپوړې سرمشریزه لغوه سوې وه. ټاکل سوې وه په هغه لوړپوړې سرمشریزه کې چې د وی فور په نوم یادیږي د پولینډ، چک جمهوریت، هنګری او سلوواکیا مشرانو ګډون کړی وای. خو پولینډ په اعتراضیه توګه له دې غونډې هغه مهال ووت چې د اسرائیل صدر اعظم په هولوکاست کې د پولینډ د رول په اړه څرګندونې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال ډیرو پولینډیانو له نازیانو سره لاس یو کړی و او د یهودانو سره نفرت د دوی په خټه کې اخښل سوی دی. د پولینډ له وتلو وروسته ټاکل سوې سرمشریزه لاغوه سوه. خو په اوسنۍ غونډه کې بنیامین نتنیاهو نن د سې شنبې په ورځ په بیت المقدس کې